افغانستان کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر وایي ایران ورته ویلي چې سر له سبا کولی شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې پوښتنه ټویټر لیکلی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چابهار بندر څخه نن د لیدو پر مهال لنری چارو له ایراني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا برادر غني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني چارواکو سره کتلی دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په کلني ډول لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو د افغاني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویش نوموړی د طالبان لخوا تعقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو وروري حاجي موسی ترخیل په ویډیو پیغام کې چې په ټولنیزو شبکو کې کښته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د ملاتړ خیل د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. او پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې پر غزي اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه ته زور ورکړی دی او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره جګړه باندې هم دوی وختي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدید بمباري وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیره پاتې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. لکه چې حماس وسلوالې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو برید وکړی او 1400 کسانې په وژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته بوتلل. له هغې راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمبارۍ پیل کړي دي چې په پایله کې له 1500 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستي ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفاً دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفوني خدمات کار وکي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنشن د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د تمنشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دی اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دغه زما غږ دې د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکې وچې دي. که چیرې دغه مځکې ورته آباد شي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلیکل ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال راته وکاږي. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولیې اوبه درلودې، ولیې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه، اتیا ګزه، یو نیم سل ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوړئ. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي، چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و هلته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خال کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 15 بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اسکار پښه باندې روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وایي خو ولست ډېر مشکلات سره مخامخ ته او بل دی نیو مرجان په نوم باندې کډینک ته هغه منظور سوې ته هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال شي او هسپتال سیده دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان تراشي ځکه چې دا خلک لري د نهارت نهار شور پورویزي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې ملسي وي دي زمې لارې خټي تروان ځکه ته څوک نه سو پېتلای د تاسو راډیو په توڅو سره او د تاسو په توڅو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونی کې هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه نام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم نیول وسوالای نه ورور موږ د نیټورک په برخه کې بيخي زیات استونزې لرو ځکه چې یو امتنې راکړې د سلام هغه بيخي کار نه کوي د شپې لخوا امارت اسلامي نه مودا غوښتنه ده چې یو دوه امتنې راکړي موږ ته روشن او ام ټي ان ځکه چې خلک ډېر ګڼو استونزو سره مخامخ دي ځکه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ ته په دې نظام کې پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د موږ خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم له چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو د دې خاص سپاریانم نه مټر کې ورو دغه بالا خو سپارانم نه د چیلو روپیې هم نه جوړې زاړه مټران دلته چې ورشو وروره پر دې زنځیر مراو ګرځو پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مونه د جوړ کړي بالا بیا زره کالداري پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارتي زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ کړو مشرانو پرې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شان دباره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نه د چیلو روپۍ موږ نه سو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ تاسو راپورونه هم دلته خدای کې په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي موږ خو خوشاله یو ډېر دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو خبره دا غوا چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه الته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشتا لاندې باید وې کوته وې هیڅ نشتا الته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولر ده حتی چې دچا ډیر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت واغې مو صفر تر رسیدل نه.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کور ودان مننه ورور مرد زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام سپتوم درته نو ازادي راډیو مر ډیره په مننه باندې اورو د دې ټول خبرونه اورو ټول خبرونه د ستاینې وړ دي نو تاسو خ ډیره ډیره مننه کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پریږدو ته اتمن ضرور که خدای کول مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي او دغه کوم استونزې مو چې یاد کړي د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګ بلډینګو یا د کورونو د نړیدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله ده شي یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا هم موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 2 3 4 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرک شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 0 0 13 12 15 0 9. والسلام، الله پاک تاسو لپاره درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 15 3 3 د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږ تقریبا د 15 میاشت راځي خا نه راتنه درکسه وای دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه او یم کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9 یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکی درته وایم 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویمه شمیره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 1 0 8 شمیره ځل بیا تکراروم یعنی 0 اویا 0 شپږ 9 1 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما ژغوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
قربل را خورشید زمه د نور پیغلو تورشید زلمه د نورو پیغلو تور شي.